په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال یې نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند یې د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه د خوړو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې 8 لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 5 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګ پړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 د کال د اټومي موافقې لمخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسی لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خارزي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځوونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړې چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخ کې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل سوي وو، پر پروپاګاند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانیکووا پرون د انستاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې د مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 8مه د جولای 13مه. په دې وساته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. طالبان وایي چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر ځینو مسایلو بحث وکړي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ،
د اپتا د ډبرو د سکرو، همدارس د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت په کتنه کې بحث وشي.
د جنو د منځنۍ شوونځیو او لیسو د تړل کېدو څخه باندې 300 ورځې کیږي. په دې اړه په یو مرکه کې اوري:
زما هیله او غوښتنه دا ده چې موږ زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي.
کندز کې د للمو کروندګر وایي چې سږ کال یې حاصلات ښه نه وو.
او دا غلل می دی منگ پاکی وچی سوی دی زراد کاری دی اوی مو بکمی سوی شالی کاری را باندی بند سوی ووز می کرو.
پا گزنی که دی وی کورنی پاڑا را پورا وری چی گنگری پسترگو نیوینی. نن دی کرکت دی شپجیزی لیک سیالی شپجم پڑا و پیلیجی.
دا سیالی با دی اگست سر پینزم نیتی پوری دوام اکلی.
دی بریتانیا یو چارواکی وی چی پا اوکراین کی دروسیه شاوخوا 5000 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښته ده. درسي ساعت 19 پروګرام د خبرونی په دویم نیمای کې اوریدلای شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې یو ساعت خبرونی د راپورونو برخه ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل شوی و چې دغه پلاوی د یکشنبه پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادرېږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
موضوعات اپتا، موضوعات زغال سنگ
د اپتا د ډبرو د سکرو همدارس د بندرونو د خدماتو د تلرویش ساعت فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغې د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ. او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی و. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیه له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیه کې وروسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 200 او 400 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادرېږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالره مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکوس پوتزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنه بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې د نجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبیعي خبر ده چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې اکله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط طالبان او نورو سره به نور
هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت چې نړیوال ټولنه مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو دراتک نه استقبال کول او دوی ته زمينه برابر کړل او مشروعیت ورک نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کی. از ما هیله و غوښتنم دغه ده څومره زر څه کیږي او څومره عاجل و فوري څه کیږي باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته خو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زره د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلات ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي؟ د طالبانو لوی عمومي مشر او که راښکته نور کسان؟
طالبانو ماینس کې طبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نشي کولای چې د خپل هغه عسکرو په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تا پاپری وحل شوی او لگول شوی. او متاسفانه دوی امدغه طالبان او امدغه دوی اسکار یا امدغه دوی جنگیالی چه ملکی وگری وجل مکتبونه ورانه ولا، متاسفانه منگه شایدان دیو چی دیر خلق او مخصن مکتب جنکیانی وجل سونو. نن دوی نپیگی چی چنگ بیر تخپل مغا اسکار تو وی چی اغا مکتب چی پرون نارواوو نن روا دی. د دوی اختلاف دینه څوک سترګې نشي پټولی، مګر دا چې دا اختلاف په کله رفع کیږي زه کوم روښنایي نه وینم.
ستاسو په نظر نړیوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو له مسلې نه په یو ډول سره ځان لری کړی او ګوښه کړی نه دی؟
نړیوال ټولنه، بین المللي سازمانونه، سازمان د ملل متحد، د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا او ټول هغه ملکونه او هیوادونه چې طالبانو سره مرسته او همکاري کړې ده، دوی مکلفیت لري د افغانستان په حقله باندې او مخصوصا د افغانستان د ښځو او جنکیو په مقابل باندې، ځکه چې د دوی د لاس نه طالبان واکمن شو. دوی په د خپل سازمان ملل متحد منډیټ په اساس باندې هم دوی ځانګړي مسؤلیتونه او صلاحیتونه لري، او زه فکر کوم چې وخت به راشي او که چیرته فشار په طالبانو باندې یا سیاسي جار جوړی کار ونه کړي، نو خامخا سازمان ملل متحد کولای شي دغه قوت پکشته چې د افغانستان په بکله باندې متفاوت دریس غوره کی، نړۍ خپل پخه د افغانستان د مسایل نه په هیڅ شکل او هیڅ صورت باندې بیرون نشیسته، ځکه طالبان راغلي د وغو په واسطه باندې دي او دوی مجبور و مکلف دي چې د هر وسیلې نه کار واخلي، او طالبان هغه مخکنۍ ژمنې چې دي نړیوالې ته ټولنې سره کړې وه هغې باندې باید عمل او چلند وکړي.
په نروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ځینې افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي، او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي، او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي، خو د ګڼګونی لامل نوبت نه ورځي.
کڅوک خپل پیسې اخلي هغه مجبور ده چې نیمه ورځ یا پورا یو ورځ ورته ځانګړي کړي. نو طبعا زیات خلک دي چې هغه وظیفې لري، کاروبار لري یا نور کارونه لري، نو د پیسو لپاره چې خپل معاش واخلي یا خپل پیسې واخلي نو هلته یو ورځ ضایع کیږي. زه خپل ورغلم، دا مې درېیم ځل چې نن ورغلم، نو ما خپل پیسې ترلاسه نه کړي ځکه بیروبار ډېر زیات و.
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې. نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی.
کله چې ترې راخلي دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي، مطلب په خپلو پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي، له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي. د بانکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا بیا بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلي اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټي ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي، خو اوس چې د دوی د حکومت یولس میاشتې پوره شوې دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوې. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له سره معلومات شریک نکړل. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس هم یو نړیواله مسأله، د بریتانیا د پاوز یو جګپوړی چارواکی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 50,000 روسي پوځیان وژل سوي یا هم ټپیان دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل له پیله تر اوسه د 50,000 په شاوخوا کې روسي پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې همداراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1,900 پورې روسي ټانکونه له منځه تللي دي. د نوموړي د اټکل له مخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4,000 پوځي وسایط هم ویجاړ شوي دي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي. لبلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوي پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده. د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبیتسکي ویلي دي چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوځ اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي. مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمې لارښوونې شوې دي. د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندوز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداري تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورخ لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمی کار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمی کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې، زلوې شوې، ونه بیخی ونس بواندی اول زم باوی کی یو جریب نلرم اغل لمی کی می پاشلی ووسو نو د کانان ډیر بستون زکیدی
د شرشی ولسوالی یو لمی کار بسګر څلوه کلن طاهر خان هم وای چې په ژمی کې دیواور نه ورخ لامل د دوی لمی کښتونه لمنځه تللی او کړي خوري په سین لاهو شوه
غنم ونس وګرد داسی یو یو دیش ولر د مالچر سو وس ملو خړل نو بخی مرته تاوان سو بیرول غولی من بخی د تاوان هغه د موټر کړي مولا کو برابر صحیح دا وش زکات مبارک مقصد د خبره د مر سره کوم کنه او کی یاره
په کندز کې وشکالی زپلی خلک خبرداري ورکوي ک حکومتي چارواکي او مرسته کوونکې موسسه په وخت سره د دوی سنځه ته پاملرنه ونه کړی نو پراتلون کې ژمی کې به ګڼ شمیر کورونی د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ شي د چهار دری ولسوالی یو للمی کار کروندګر 50 کلن محمد تاوس وای د وچکالی له امله د شپې تجربه للمی ځمکې فصل لمنځه تللی
او دغه للمی د موږ پاکې وچې شوې د زراعتکاري د هوایي موبه کمې شوې شالی کاري را باندې بنده شوه اوس می کرو غواړو چې موږ سره د قانکار سره کومک یو شی وکړي راسه کوټ راته قیمته سوار شي راته قیمته سو دا موږ ته راتور باندې کولبه کو یو سات کولبه موږ ته په یو نیم زر روپۍ کوي او تیل قیمته سو
د خانابات ولسوالی یو للمی کار بازګر پاینده محمد هم لورته سنځي شکایت کوي
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده ایتس همکاری و آغا نده سره چه منگه غوار دیقان سره باید چه کومه کسی لال ما خو پاک پاکی زه وچه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي هیله من دي چې د کرنې وزارت او همکارې موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي د نوموړي ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80% کښت منځت للی او زموږ للمی کار بزګران متضرر سوی دي
د چارواکو د خبرو له مخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکه تکیه ده خو سږکال د وچکالۍ له امله د للمي غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښ وړ 2,33,312 هکتاره آبي ځمکه او 43,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده
په غزنی کې د 12 نابینایانو کور په غزنی کې یوه کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني دوی ویل له دې عمله چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي لکلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوی وکړي زموږ همکار دغه کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی
دا غزنی شارالون په پښتون آباد سیمه کې یو ولس کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له ولس تنغړو څخه 12 تنه نابینایان دي بابک جمیله او مومن خان دوه خويندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلي کاخته دي
تعلیم خوشو شایده په سړی ودر مې تعلیم کول هغه ترته مې سیم په مکتب وای او ته وس مکتب بند سرسمه ولې ودر مې سم
دا شاوخوا 15 کلن مومن خان دی مومن خان وای ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاته دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وای ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي
نو څنګه که مجبوري ده څه بله چاره نه لرو بله نو زمن مایو به دي مسر زمې دغه زوی ده نه د ودې به دې ته څه کوي دا غیو زم بل او پاکستان ته غرات یو لیس په شخصي کې خرچه غواړي درنې مسلوان د خرپې او حکومت جن ته ما د نامه کې نو وایستم دلو ته او نو څه شنخته دلو چې ته وسی ذاتي د ته وای وای دا دې کار نه کیږي
مومن خان وای د ناداری غریبوی او اقتصادي ستونزو لامل نه دی توانیدلی چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني
ټول مایې به یو پنځه کې زما کوچنیان دی ټول مایې به یو ځای یم دا خو ته اوسېږه درزر افغانی ورکو میست کرایه ورکو ساکی از خو کاملا میمه که ما میگه ما سیفه میگه آخ جبی خیمایی بده پستر گو بانده
دا جمیلیا و مومن خان خور کونډه بابک هم نابینا ده دا هم لخپل اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده بابک دې ته خوشاله ده چې اولادونه یې روغ دي خو په خپل په ځان پکو ده دا وایي سخت نيسته ژوند تیروي
ضرور اولاد مې ده خور دې ما ده په کور کې اوسې په سترګو ما یې به ورور خو مې په سترګو ما یې به دا ما خان دې مې خور سمې کونډې سرپرست به خنه درو تم یاره بانم بر میاره بانم تا چور وقت هم دغدغه مرا ترکه کور کارش چی تا ارتیال داره دست انسان بیسی یه چی تا ارتیال نداره
دا غزنی قرباغ ولسوالی دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې خو دلته هم له کړاو ډک ژوند تیروي نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکی او جمیلې د کورنیو سرپرستی هم پر غاړه لري نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا کار کوي خو په 3000 افغانۍ د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي دا دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي
دی نه دي منا محرومه دی کولی شي چې دلته ځان راجستر کړي او ثبت یې کړي خپل حق دوی ترلاسه کړي انشاءالله رحمن موږ ورته اماده یو
بابک جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي
ستاسو له پیغامونو
سدلا مینوا د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پرېږدم ما د اسلامي امارت له مشرانو څخه دا غوښتنه چې که دوی اېس رسمیت پېژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعینو کې ځان واضح کړي او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي د نجونو مکتبونه دي ژر تر ژر یې لګي ځکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو ډاکترانو ته ضرورت لرو د اسلامي امارت مشرانو زموږ دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی اوس خپلې زنانه مریض او چا ته ورولي چې نارینه افغانستان کې بیخی زیات کمی دي نو دوی دي د اسلامي امارت مشران دي د ښځو مکتبونه ژر تر ژره د نجونو کو مکتبونه وریاله کې
السلام علیکم ستی ولایم د هرات ولایت څخه تاسو ته د جغیز پیام له لارې په لیکه کې ما د خوراکتو که بیه بیخی لوړه شوې ده افغانستان کې اقتصاد بیخی خراب ده بیکاری بیخی زیاته ده څوک د هیڅ شی اغستلو ډیر خلک د څه شی اغستلو توان نه لري بس د اړوندې ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی دې بررسي وکړي سروې دې وکړي پوښتنې دې وکړي د دوکاندارانو څخه چې په لوړه بیه دې دا شیان نه خرڅي او که د ګمرک ستونزه یې بس د ګمرک له خوا نه د دوی د ګمرکي ښکته کې پیسې د کمې واخلي چې بس دا مظلوم ولس بیخي د هیڅ اغستلو وسه نه لري ډېر خلک دی چې د شپې لري د ورځې نه لري د ورځې لري او د شپې نه لري
مصطفی د کندهار د خبرو کوم طالبان د حکومت زه دا غوښتنه لرم چې د کولرا مرضي د مخنیوي لپاره دوی چې دي ګامونه واخلي ځکه اوس له کندهار ته نه ده رسېدلې
السلام علیکم د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي اوبه نشته اوبه وچې سوي دي موږ د اسلامي عمارتو څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دي د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421 لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام پیلېږي خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سش کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی.